السلام علیکم د سحر و بچی دی دوستانو سحر مو نیک مرغه زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته رابولم نن چهارشنبه د 1392 لمریز کال د 23 نیټه ده چې د 2014 کال د فبروري له 19 سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې متحده ایالاتو پلان برابر کړی څو له ګوندرامو زندان څخه د طالبانو یو شمیر مشران خوشی کړي پېښور ته نږدې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د پوځ د یو لوړ رتبه افسر د وژل کېدو حال هم درکو خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته ولسمشر حامد کرزی په پېښور کې د طالبانو د یو پخوانی مشر د وژل شوي پخوانی مشر له پلار سره په تلیفون خبرې وکړې پاکستان پر ایران غږ وکړ چې دوی د سرحدونو درناوی وکړي او د اوکراین په مرکز کیف کې د دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه د مظاهره کوونکو پولیس ترمنځ په تاوتریخوالي کې وشل شول د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د مولوی عبدالرقیب تخاری له پلار سره په تلیفون خبرې وکړې مولوی عبدالرقیب تخاری چې د طالبانو په حکومت کې د مهاجرینو د چارو وزیرو د دوشنبه په ورځ پېښور ته څیرمه د ناصرباغ په سیمه کې وژل شو او پرون په تخار کې جنازه خاورو ته وسپارل شوه د جمهوري ریاست په خبره شوې اعلامه کې د ولسمشر کرزی په وینا ویل شوي دي چې د مولوی عبدالرقیب تخاری وینه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره تویه شوې ده د افغانستان د سولې عالي شورا تور پورې کوي چې د مولوی عبدالرقیب تخاری په څیر کسان د سولې په خبرو کې د خنډ پیدا کولو په نیت وژل کیږي تر مولوی تخاری مخکې د ملا نور الله هوتک او ملا عبدالملک په ګډون د طالبانو یو شمېر نور مشران هم په پاکستان کې وژل شوي د کندهار ښاري محکمې د سه شنبې په ورځ وروسته له یوې اعلاني محاکمې یو تن په اعدام محکوم کړ او بل ته لس کاله بند سزا واوروله دغه دوو تنو څه موده وړاندې یو تن تښتولی و او بیا وشلی و د قاضیانو په وینا تورنو کسانو جعلي سندونه هم جوړول د کندهار د ښاري محکمې رئیس وویل چې مجرم کسان استناف ته مراجعه کولی شي پاکستان پر ایران غږ وکړ چې دوی د سرحدونو درناوی وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا بیان پرون یوه ورځ وروسته تر دې خپور کړ چې تهران ویل که چېرته اسلام آباد د دوی د برمته شویو سرحدي ساتونکو د ژوند د ژغورلو لپاره اقدامات ونه کړي ښایي خپل ځواکونه د پاکستان دننه د دغو ځواکونو د خوشي کولو لپاره واستوي راپورونه څرګندوي چې ایراني سرحدي ځواکونه د فبروري په 6 د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه وتښتول شول د جیش العدل په نوم د سنی وسلوالو یو ډله چې ډیره مشهوره نه ده د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان کې ویلي چې پاکستان ایراني چارواکو ته وار له مخه خبر ورکړی و چې د دوی ملیشه ځواکونه په سیمه کې په یرغملو پسې ګرځېدلي خو په خپله خاوره کې ایراني برمته شوي ځواکونه نه دي موندلي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د استازیو ترمنځ پرون په ویانا کې د خبرو لومړۍ ورځ وه دا خبرې د ایران د اټومي پروګرام د لانچې لپاره د اوږدمهاله تړون په خاطر کیږي چارواکي وایي چې لومړی یو ځای خبرې وشوې بیا سره بیل بیل خبرو ته کیناستل د ایران او امریکا د استازیو ترمنځ هم بیرې خبرې وشوې ټولو لوریو دې خبرو ته ډېره هیله نه لرله او دا خبرې ورته ګران ښکارېدي د ایران د چارواکو په وینا خبر ورکړ شوی چې دوی به خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي او د یورانیمو له غني کولو به هم لاس وانخلي لویدیځ غواړي چې د ایران حساس اټومي فعالیتونه راکم شي څو تهران اټومي وسلې جوړې نه کړي د اوکراین په مرکز کیف کې د دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه پرون وشل شول د کورنیو چارو وزارت د دوو پولیسو وشل تایید کړل تر اوسه لا د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده څرګنده شوې خو رپورټونه ورکول شوي چې تر 150 ډېر کسان ټپیان شوي دي او شاوخوا 10 کسانو ټپونه سخت دي د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې لږ تر لږه 14 پولیس په روغتونونو کې بستر شوي دي د اوکراین امنیتي ادارو د کورنیو چارو وزارت پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې اعتراضونه پای ته ورسوي کنه سخت چلند به ورسره وشي او د هالند درې لوبغاړو د سوچي په نړیوال اولمپیک کې د 10,000 متره سکی ځغاستې په لوبه کې مډالونه واخیستل برکسما د سه شنبې په ورځ د سرو زرو مډال خپل کړ او د اولمپیک پخوانی ریکارډ د 14 اسانیو په توپیر مات کړ د هالند یو بل لوبغاړی کارمر او دی یونګ بیا د سپینو زرو او سرو زرو مډالونه خپل کړل دا څلورم ځل دی چې په سوچي کې د هالند لوبغاړي د سکی د ځغاستې په لوبه کې یو ځای مډالونه ګټي
Thank you. سلام سهار منیک مرغز نجیب زمانیم د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان وریځ وي، د باران د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه نه چټه منفي دوه. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه څلور. په جلال آباد کې اسمان وریځ دی، د باران د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 40 چټه اته. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه منفي دوه. او په مزار شریف ښار کې هم اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 8 چټه منفي دوه اټکل شوی ده.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مو چلاورای. د امریکا متحده ایالات غوړي چې د طالبانو یو شمیر مشران له ګوانتانامو زندان څخه خوشې کړي. پروانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د طالبانو یو شمیر پخواني مقامات په پیښور کې د طالبانو د وشل شوي یو مشر د غندنې او د غرض افغانستان ته د هغه د مړي د انتقالولو په اړه د ولسمشر کرزي له پریکړې هرکلی کوي.
جمهور دا کار وکړي، دا پنیت په بنا باندې دا کار دا ډېر ښه کار وکړي. دا سړی راوړي خپل وطن ته، په خپله هیره کې، خپل کلي وطن ته شخصي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په هیواد کې شاوخوا 4000 ماشومان چې زړونه یې سوري دي د جراحي عملیات انتظار باسي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي ترکمنستان ابتدایي موافقه کړې چې افغانستان ته 1000 میگاواټه برېښنا ورکړي. په روانه خبري مجله کې اوري چې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پېښور ته نږدې د پاکستان د پوست پر کاروان حمله وکړه او یو لوړتبه افسر یې وژل دی. په اوکران کې د روان تاوتریخوالي او سیاسي بحران وروستی حال هم درکو. دغه راز په همدې خبري مجله په پای کې د ژوند رنګونه. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. امریکا غواړي چې د طالبانو یو شمیر مشران له ګوانتانامو زندان نه خوشي کړي. په دې اړه یو امریکایي ورځپاڼه ریپورت خپور کړی دی او لیکي چې سپینه واړه د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت غواړي چې له طالبانو سره په دې ارتباط خبرې وشي. په 2012 کال کې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکایانو خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دغو تازه خبرو د امکاناتو په اړه احمد شیبر ریپورت لري.
راپورونه څرګندوي چې د اوباما اداره غواړي چې د طالبانو 15 مشران د ګوانتانامو له زندانه خوشي کړي. واشنگتن پوسټ رسپانه د دوه امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې سپین ماڼۍ، دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او یو شمیر نورو ادارو پریکړه کړې ده چې 15 طالبان خوشي کړي. دغه کسان به د یو امریکایي عسکر په بدل کې خوشي شي چې طالبانو نیولی دی. امریکایي عسکر بابي بریکډال د 2009 کال په جولای کې حقانی ډلې په پکتیکا کې ونیو او بیا هلته امریکایي پوځانو پراخ عملیات پیل کړل. خو داسې باور کېږي چې طالبانو د پاکستان ته بیوي او اوس هم هلته ساتل کېږي. حقانی ډلې د دې پوځي د خوشي کېدو په بدل کې $1,000,000 او د 20 افغان زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوه کاله مخکې د دې برمته پوځي د خوشي کېدو مسله په قطر کې راپورته شوه. د واشنگتن پوسټ په وینا طالبانو بیا خبري وزنډولې او د امریکا دا وړاندیز یې رد کړ چې زنداني طالبان به تدریجي خوشي کوي او منځګړي به دوی له دې راګرځوي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ځي. تیره میاشت د برمته شوي برګډال نوې ویډیو طالبانو خپره کړه. تر دې راوروسته د هغه د خوشي کېدو پر سر د خبرو د پیلېدو اوازې بیا تودې شوې. د سپین ماڼۍ ویان جی کارني په واشنگتن کې خبریالانو ته د سیشن بی پورس وویل: موږ له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کړې چې موږ د افغانانو په مشرۍ له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کوو او موږ له طالبانو سره په هیڅ راز خبرو کې ګډون نه کوو. خو که چېرته خبرې بیا پیل شي، په یقین سره چې موږ غواړو چې د برګډال د برخلیک په باره کې وغږیږو. خو په دې برخه کې قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یا د کومې بلې ادارې د مسؤلانو د سفر پلان نه دی ترتیب شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تیره جمعه وویل چې امریکایي چارواکي دغه نیول شوي عسکر ته سترګې په لاره دي چې راخوشې شي او ډیر وخت وشو چې دی له طالبانو سره برمته دی. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې پخوا امریکایي چارواکي په دې نظر وو چې د طالبانو د زندانیانو له خوشي کېدو سره به د سولې خبرو ته لاره هواره شي او په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي هم برخه واخلي، خو اوس یوازې د برګډال د خوشي کېدو په فکر کې دي.
و امریدل چې امریکا غواړي د طالبانو یو شمیر مشران له ګوانتنامو زندان څخه خوشی کړي.
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه
خیر دلته خو زه فکر کوم چې ډېر مشکل به چې سړی شخص باندې خبرې وکړي نه زه فکر کوم چې په دا قسم باندې چې د طالبانو نظام
د ځل عبدالقیوم کرزی سره
زه په خپل د افغانستان د خلکو اراده ته سرشته
د چهارشنبه پورز د څلور بجو او د پنځشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې
ولسمشر حامد کرزی په پیښور کې د طالبانو د واکمنۍ د کډوالو د چارو د وزیر وشنه غندلې ده او هغه د سولې د لارې قرباني بللې ده. د جمهور رئیس د اعلامې پر اساس ولسمشر د مولوي عبدالرقیب تخاری له پلار سره په تلیفون هم پرون خبرې کړي. د ولسمشر کرزی د څرګندونې او هیواد ته د افغان حکومت لخوا د مولوي عبدالرقیب د مړي انتقالول څه پیغام لري؟ آیا د طالبانو دغه وژل شوی چارواکی په رښتیا هم د سولې د لارې قرباني ده؟ دا پوښتنه مې د طالبانو له پخواني کمانډن سید محمد اکبر اغا سره شریک کړي. نو موډی راتویل
زما په فکر باندې د ولسمشر د پیغام دا یو طرف کې دا یو افغانۍ وو او دا غني زره چې افغانستان سره په یو بل ملک کې وجل کیږي او دا هغه به چې خدمت وشي دا د خدمت په باندې دا ډیره ښه خبره وه او دا ښه کار شو دا د ملت خلک دوم په دې باندې ډیر خوشاله یا مالی چې دا بل خبره چې دا د صلح قرباني شو په دې با باندې زما فکر باندې زه خپل را کتې خبره داسې نه کوم چې دا به خامخا
د مولوي عبدالرقیب وژنه د هغه رپورټونو یا هغه اوازو چې پکې ویل کیږي په دوبۍ کې افغان حکومت او یو شمیر طالب مشرانو ترمنځ په پټه خبرې شوې دي، آیا دا خو به له دې موضوع سره کوم اړخ نه لري؟
هغه خبره چې سره ده په دوبۍ کې د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ یې ده یا څنګه پټه خبره ما فکر پته نه پاتې دي. مولوي رقیب چې تر کومه حده زه پوه یم چې مولوي رقیب په دغه مجلس کې نه و او اوس مولوي رقیب قد درلودي پورې به وي چې ما اورېدلي دي په دا دوه درو ورځو کې جزه وشي اخیستې وه ترکیې ته په کډه تللي مخکېم ترکیې ته دوی څه وارې تللي وو هلته د ترکیې د چارواکو سره خبره شوې وه.
آیا کوم طالب مشر دا کولی شي چې پرته له اجازې کوټې شورا او یا هم په کچیرته په پاکستان کې وي د پاکستان له حکومت او استخباراتو پرته د افغان حکومت سره تماس ونیسي او یا د سولې پلوي کې وي لیوالتیا وخي هغه کولی شي چې بیا په آرامه ژوندو کې ستاسې په نظر
ما دا خبره دې ډېره سوي ده خو که څوک و چې دا کار کولی شي او مطلب او ډېر داسې دي دا خبره هلته داسې پېښه ده چې یو څوک یو کار دا کار وکړي دا هغه بیا مزاحمت هلته واقع کېږي عملي کې د خاص و خاص د دې یوه سړي په باباندې چې تا وویل مولوي صاحب ډېر ښه سړی وو زه پېژنم زما سره ډېر والدلي دي په سفرو کښې راسره تللي دي عملي کې په دې موضوع کې چې اوس د ده په موضوع کې ده زه خپله په دې موضوع کې داسې نه شم ویلی ځکه چې دلته زه وینم چې روزانه د افغانستان عداوتونه رقم رقم عداوتونه په افغانستان کښې پیدا کېږي
کېدلی شي چې دا د بل عداوت ولسمشر کرزی اختلافاتو سره سره بیا هم په وار وار په طالبانو د ورور غږ کوي د ورور خطاب ورته کوي او بیا اوس د مولوي صاحب عبدالرقیب مړی او جنازه د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې انتقال کړې ده، آیا په وسلوالو طالبانو او هغه چې د افغان حکومت په ند یا د ولسمشر کرزی په دریځ شک لري، آیا د هغوی په دریځ به کوم د طالبانو په دریځ به د افغان حکومت دا کار کوم تاثیر ولري؟
رئیس جمهور دا کار وکړي د افغانیت په جنا باندې دا کار دا ډېر ښه کار و چې دا سړی راوړي خپل وطن ته په خپله اجره کې په خپل کلي وطن ته شختي او بیا دا هم ډېره ښه خبره ده چې رئیس جمهور طالبانو ته په ورور وایي چون چې د رئیس جمهور په بغل باندې هم خلک شته وو هلته په طرف کښې هم خلک دي چې هغه وخت په دې سلسلو باندې راځي نه وي خامخا په هر طرف کښې هر طرف کښې هم خلک شته وو یا به رئیس جمهور دا خبره کوي وو خو مقصد داسې فکر به لري چې د افغانستان په مشرتابه کښې دوی پاتې خلک راشي وي هغو به نه وي خوښه په هغه طریقه باندې هغه به یو بل سیسټم غواړي یو بله طریقه به غواړي خو دا د بده مرغه چې اوس په افغانستان کښې یو داسې اساس سلسله نه ده جوړه شوې چې هغه د دواړو خواوو موافقه په هغه باندې راشي یا نه یو داسې چا یو داسې رول لوبولی دی چې هغه یو خپلمنځي رول وي او هغه دواړه طرفونه په هغه باندې په هغه تګلارې سمه تګلارې وي چې هغه د دواړو طرفو د قناعت دغه وګرځېږي وړ وګرځېږي.
د طالبانو د واکمنۍ پخوانی مشر سید اکبر اغا و چې د ولسمشر کرزي لخوا یې په پېښور کې طالبانو د واکمنۍ د مهاجرانو د چارو د وزیر د وژل کېدو د غندنې او دغه راز د هغه د مړي د انتقال په باب ازادي راډیو سره څرګندونې کولې. جمهوری ریاست وی ولسمشر کرزی په پیښور کې د طالبانو د واکمنۍ د مهاجرینو د چارو د وزیر مولوی عبدالرقیب تخاری له پلار سره په تلیفون خبرې کړې دي. د کندهار ښاري محکمې د سه شنبې په ورځ وروسته له یوې علني محاکمې یو تن په اعدام محکوم کړ او بل ته لس کاله بند سزا واوروله. پاکستان پر ایران غږ وکړ چې د دوی د سرحدونو درناوی وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا بیان پرون یوه ورځ وروسته تر دې خپور کړ چې تهران ویل که چېرې اسلام آباد د دوی د برمته شوو سرحدي ساتونکو د ژوند ژغورلو لپاره اقدامات نه کوي، ایران به پاکستان ته خپل سرتیري واستوي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د استازیو ترمنځ په ژنیوا کې د خبرو اترو لومړۍ ورځ بې نتیجې پای ته رسېدلې. د اوکراین په مرکز کیف کې د دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه نهه تنه پرون وشل شول. او د هالند درې لوبغاړو د سوچي په نړیوال اولمپیک کې د لس زره مترو سکي ځغاستې په لوبه کې مډالونه واخیستل. نړیوالو رسنیو، مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان پر حالاتو مقالې خپرې کړې دي. جزئیات یې له جانقه الکوزی اورو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په پېښور کې د طالبانو په رژیم کې د کډوالو د چارو د وزیر مولوي عبدالرقیب د قتل او په افغانستان کې د سولې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړې. امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي مولوی رقیب چې د افغانستان د سولې په عملیه کې د طالبانو یو مهم او سولې ترجمان مشر و، وژنې په افغانستان کې د سیاسي حل په اړه شکونه رامنځته کړي دي. وال سټریټ جورنال لیکي دا نه ده څرګنده چې په پاکستان کې ډیرا د طالبانو جګپوړي مشران څوک وژني، آیا دا د افغانستان د استخباراتو او که د پاکستان د استخباراتو کار ده او که د طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو نتیجه ده. تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. جمهور رئیس کرزي او طالبانو دواړو د مولوی رقیب وژنه غندلې ده. وال سټریټ جورنال لیکي د طالبانو ویان په یوې اعلامیه کې د مولوی رقیب وژنه غندلې او وایي چې دښمن به د مجاهدینو په وژلو سره خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي مولوی رقیب د طالبانو له یو مشر آغاجان معتصم سره ډېر نږدې و. د جمهور رئیس حامد کرزي له حکومت سره د سولې په خبرو کې فعالیت کاوه او څو ځلې دوبۍ ته سفرونه کړي ول. وال سټریټ جورنال زیاتوي آغاجان معتصم له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د مشر ملا عمر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ورځپاڼه لیکي په تېر نومبر میاشت کې د حقانی شبکې مشر نصرالدین حقانی په اسلام آباد کې د هغه کور ته نږدې په ډزو وژل شوی و او په دسمبر میاشت کې د طالبانو دوه نور جګپوړي مشران نورالله هوتک او ملا عبدالمالک هم په کوټه کې وژل شوي ول. د مولوی رقیب د قتل په اړه ژورنالیست سامی یوسفزی په ووکټیو ډاټ کام کې یوه تحلیلي مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې راغلي د مولوی رقیب نږدې دوستان او ملګري وایي چې نوموړی په دې وروستیو کې دې نتیجې ته رسېدلی و چې افغانانو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي او زیاتې وینې په افغانستان کې توی شوي. د په خپلو طالب ملګرو غږ کړی و چې په افغانستان کې د وینې تویدل بند کړي. د لیکوال په وینا مولوی رقیب ته د سخت دریځو طالب مشرانو لخوا ګواښونه هم شوي ول، خو ده د سولې خبرو ته دوام ورکاوه. ده د افغانستان د سولې په اړه سعودي عربستان، ترکی او دوبۍ ته سفرونه وکړل. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي مولوی عبدالرقیب یوه اونۍ وړاندې د طالبانو پېښور شورا غونډه هغه مهال ګډه وډه کړه چې د طالبانو د مشر ملا عمر د ځای په اړه یې غږ پورته کړ. ملا عمر له 2001 کال راهیسې چا په سترګو نه دی لیدلی، د مرګ او ژوند په اړه حتی زیات شمېر متحد طالبان هم شک لري. لیکوال د مولوی رقیب د دوستانو په حواله لیکي مولوی رقیب د پېښور شورا ته ویلي و عادي افغانان او طالب جنګیالي باید پوه شي چې ملا عمر ژوندی دی او په چارو واکمن دی. که چیرې د ملا عمر ځای معلوم نشي نو د طالبانو غورځنګ ممکن متحد پاتې نشي. د مولوی رقیب دې خبرې د طالبانو ځینې مشران په غوسه کړي ول.
د افغانستان میاشتې ټولنه وایي په هیواد کې شاوخوا 4000 ماشومان چې زړونه یې سوري دي د جراحي عملیاتو ته انتظار باسي. د دې ټولنې رئیس د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د حکومت 3 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې د دې ماشومانو د زړونو عملیات پرې په بهر کې ترسره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان میشتي ټولنه له دولت غواړي چې 3 میلیونه ډالر مرسته ورسره وکړي سو په بهر کې د 4000 هغو ماشومانو جراحي عملیات پرې ترسره شي چې زړونه سوري دي. د دې ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې 4000 داسې ماشومان رجستر کړي چې زړونه یې سوري او د جراحي عملیاتو انتظار باسي.
ما از 6 تا 12 طفل ما برای راجستر شدن در سوراخ قلب ما داریم.
همدوز لشپگونه نیولی تر 12 پوری ماشومان راجستر کولو لپاره لرو چې زړونه یې سوري دي. سربیره پردیس باندې 4000 ماشومان شته چې په بهر کې د زړه د جراحي عملیاتو ته انتظار باسي. که دې ټولو ته رسیدګي وکړو نو هر کال ورته 3 میلیون ډالر ضرورت دی.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو لمخه د دوی موظفین له 100 کالو راهیسې د هیواد په ټولو ولایتونو کې دا ډول ماشومان مومي او رجستر کوي. دا ټولنه وایي د دې ماشومانو زړونه له زیږیدو د مخه سوري دي او جراحي عملیات یې د بهرنیو هیوادونو په روغتونونو کې په آسانۍ او ډاډمنه توګه ترسره کیږي. میرمن ګیلانی دا هم وویل په وروستیو 100 کلونو کې د مرکز او ولایتونو یو شمیر ماشومان په نوبت سره بهر ته لیږلي چې د زړونو جراحي ترسره شوې او اوس له دې پلوه شکایت نه لري. د زړه د یاد ناروغۍ درملنه اوس هم په افغانستان کې نشي کېدی. د مالیې وزارت وایي تیر کال په بهر کې د دې ډول ماشومانو د جراحي عملیاتو لپاره له افغاني سرې میاشتې له ټولنې سره 1 میلیون ډالر مرسته کړې او هڅه کوي چې په لږ وخت کې ورسره نور مرسته هم وکړي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی آزادی راډیو ته وویل
په تیر کال کې هم مالی وزارت مرسته کړې وه 1 میلیون ډالر او سکتم واده چې موږ کړې وه نو هغه مرسته هم سږ کال د مالی وزارت ورکوي. ویلی شو چې دغه پیسې به شاید چې 2 هفتو نه تر 3 هفتو پورې وخت ونیسي. موږ خپل مالي امکاناتو ته ګورو. ویلی شو چې په راتلونکو کلونو کې امیدوار یاستو چې موږ د دې توانایي ولرو چې دا ټولې 3 میلیون ډالر موږ مرسته وکړو.
خلک وایي د هیواد په لرې پرتو سیمو کې داسې ماشومان شته چې ممکن زړونه یې سوري وي خو تر اوسه یې تشخیص او رجستر نه دی شوی. خلک دا هم وایي سربیره د ماشومانو د زړونو پر ستونزې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته کافي روغتیایي خدمات نه رسیږي. دوی زیاتوي په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړوزي چې خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته بوزي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان برښنا شرکت وایي ترکمنستان ابتدایي موافقه کړې چې افغانستان ته 1000 میګاواټه برښنا ورکړي. برښنا شرکت زیاتوي دا موافقه تیرونی د ترکمنستان مرکز اشقاباد ته د دې شرکت د یو پلاوي په سفر کې وشوه. مرزی احمد سی پی رپورټ لري.
د برښنا شرکت وایي له ترکمنو چارواکو سره د شوې موافقې له مخې به د اوبو او برښنا وزیر د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ترکمنستان ته ورلاړ شي. سوله د هیواد افغانستان ته د برښنا د واردېدو قرارداد لاسلیک کړي. تېره اونۍ د ترکمنستان مرکز اشقاباد ته د برښنا شرکت یو پلاوي سفر کړی و. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مشر میرویس عالمی وایي په دې سفر کې ترکمنو چارواکو افغانستان ته د 1000 میګاواټه برښنا له ورکولو سره ابتدایي موافقه کړې. ښاغلي عالمی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوې واردتې برېښنا د خوست، پکتیکا، لوګر، مزار شریف، غزنی او کابل خلکو ته رسول کیږي.
کوم لاین چې ترکمنستان سره خبرې روانې دي هغه 500 کیلو ولت امپیر لاین ده چې په اوله مرحله کې به 300 میګاواټه برق موږ ته په دې لاین کې راکوي او بیا به په تقاضاګانې چې په کابل کې ډیریږي یا مثلا جنوبي ولایتونه وصلیږي دا برېښنا بیا موږ کولی شو ترکمنستان سره په تفاهم کې 500 میګاواټ ته ورسوو. درېیم مرحله ته 1000 میګاواټو ده. 1000 میګاواټ به مستقیما په همدغه لاین کې د شمالي ولایتونو او مرکز او ولایتونو نه په همدغه لاین نه برخه اخلو.
ښاغلی عالمی زیاتوي نوې برېښنا به د 2018 میلادي کال تر پایه کابل ته راولېږدول شي. نوموړی وایي اوس هم افغانستان له ترکمنستان څخه 500 میګاواټه برېښنا واردوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ترکمنستان څخه د واردتې برېښنا په واردولو سره به په ژمي کې د کابل او مزار د خلکو د برېښنا د پرچاوي ستونزې حل شي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس افغانستان په کال کې له 450 میګاواټه برېښنا له بېلابېلو هیوادونو څخه واردوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران په مرکز کیف کې د شخړو پر مهال 9 تنه پرونو وشل شول او 3.5 ډیر زیات ټپیان شول. حکومت د پوزیشن مشران د شخړو مسؤلان بولی او لویدیس له دواړو لورو غواړي چې له زغمه کار واخلي. احمد شیبر او په دې اړه جزئیات.
د اوکراین په مرکز کیف کې د سیشن بي د ورځې نشتې د تیرو دریو میاشتو د اعتراضونو په ترڅ کې تر بل هر وخت سختې وي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګې یو ویډیو خپره کړه چې پکې دوه جسد ښکاري چې پر مځکه پراته دي او مخونه یې پر جمپرونو پوښلي دي. د یو ګرجستاني جسد هم پرون په کیف کې پیدا شو او په اوکراین کې د ګرجستان سفارت دا خبره تایید کړه، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سړی د شخړو پر مهال وژل شوی دی که څرنګه. د اوکراین امنیتي ادارو او د کورنیو چارو وزارت پر مظاهره کوونکو غږ کړی دی چې اعتراضونه پای ته ورسوي که نه سخت چلند به ورسره وشي. د اوکراین لوی څارنوال ویکتور پشونکا په هغه بیان کې چې د تلویزیون له لارې تېره شپه خپور شو، د اپوزیسیون مشران په وروستیو شخړو کې ملامته کړل. په دې حالت کې د اپوزیسیون مشران باید د دغو ټولو پیښو مسؤلیت ومني چې د کیف په لارو کوڅو کې پیښیږي. د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې دوی د نن ورځې د مارچ اعلان کاوه چې په مسله نښتو بدل شو. پشونکا زیاته کړه چې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ شوی اوربند مات شو. بل لور ته امریکا او اروپایي ټولنې په اوکراین کې د وینو د تویدو غندنه وکړه او له ټولو لوریو یې وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او خبرو ته سره کښېني. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر کاترین اشتن یوې ویاندې مایا کاسیانی چچ په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل د اوسنیو کړکیچونو د حل لپاره باید یو نوی پراخ بنسټه حکومت جوړ شي، د اساسي قانون په اصلاحاتو کې پرمختګ وشي، همداراز د ولسمشرۍ د شفافو او ډیموکراتو انتخاباتو لپاره تیاری وشي. په دې ډول اروپایي ټولنه چمتو ده چې له اوکراین سره مرسته وکړي. د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وویل چې اوکراین د کورنۍ جګړې په زور شل کې دی. مظاهره کوونکي ټینګار کوي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ته استعفا وکړي.
د ژوند رنګونه
اول به منوم را ته واخلې.
قنداغه.
قنداغه د کوم ځای؟
د ولایت کاپیسا.
کاپیسا او په کابل کې دغه څه کاروبار کوي؟
بس دا قلم فروشي کو د کتابچو کتابو کاروبار.
ته دغه قلمونه یا کتابچې ارڅ چې دي دا د پیوې کراچۍ کې هي دي کنه؟ څنګه خرڅيږي؟
بس په لږ گزاره کېږي مزه ده، دم غلیمت ده.
د ورځې به څو پیدا کوي؟
ورځې اوس په لاندې 200 200 سوه الی 300.
دا ګټه وی کا ټول مصارف
سره ګټه.
دا بوتلو کې قلمونه یې هېدی کنه؟ دا څنګه تاسو په درجه ناخلې به یو دانه کې خرڅوي؟
موږ درجه ناخلو
په څو یا خلې څو درته پات کیږي؟
درجن ډیر شخلو 500 روپیه جوړې لاس دانې لري.
نو بیا دومره ډیر خرڅېږي دی ورځې؟
او بس موږ دغه ځای کې د کور سره ولاړ یو، کور سره زرخ سره د پټن دلته خپل گزاره ورس چلو.
یعنی هر وخت هم د کور سره ولاړ وي؟
کله دلته هم کله مدرسې سره
کونځي سره.
بیکاری نه کړه
دغه ژمه هم دی کنه؟ وړي کې څه کوي په ژمي کې؟ دی اواز دا کار شروع دی
نه زما خو وړه ژمه کار دی مسد وړه خو بیا کیږي ځکه چې مکتبونه شروع کیږي کنه درسونه سره عامي او اوس ورځ تېره خپل داسم پکې باندې دې کار
دینه مخ کې دې څکول
دینه مخ کې ما ټول عمر په ایران کې تیروخه
تیر ایران کې وی
ایران کې بیا چې مرز خو نور مزلو ونش چې ایران ته لاړ شو
کا ایران کې دې څکول
ایران کې بس دغه سروانی او چوکیداری او کا فابریکا کې کار کو دلته کاروبار نشته
خو
بس اندغه بنزان مصر پکړه کاروباری یا فابریکې جوړ شي او کاروبار جوړ شي نو بس دا موږ څکو
بس دا کارونه خو دې خدای زر جوړ کی کنه خو بیا هم خوشاله شي هغه څه وای وای دې کور ګټه دی لاور ګټه
او زل 200 چې پیدا کو بدیاله شکر
اولادونه کورنه
کورنه خدای پزله سلور نه پره پلان دلته انور ورو نه پوتن کی دي موږ نه واړې دي
ښه ته یوازې دلته اوسېږي؟
زه پلان دلته یوازې یم.
کورنۍ دې کاپیسا کې ده؟
کورنۍ خپل زه کوره سره دلته کور مې کرایه نیولی.
ښه اولادونه دې څنګه قلمونه ور وړې درس وایي؟
ولا وایي خو داسې مزه یې نشته ده مکتب کې مې اچولی دي یو دانه ده مکتب کې مې اچولی خو بیا هم ښه دی ده ما نه ښه دی نو ما درس نه دی وایي.
ښه تا هېڅ نه دی وایي؟
نه زه بېخي نه دی
وایي. اوس یې کله کله ارمان درځي؟
ولا نه ولاکه زه داسې بعضې وخت داسې بندې کوم دا کتابونه اخلم صحیح نه پوښتنه کوم چې دا کتابونه ما ته ووایه چې زه یې سم دومره مشکل سره مې واجه یم.
ښه یعنې نه پوهېږي ورباندې؟
نه نو سره هم لوستلی نه شم.
دا نو هغه خبره سمه کوي کنه؟ وایي نالوستی کس دی په مثال دی ړانده دی یو څه به ګوري خو نه به پوهېږي.
بس لاس نو داسې چې پټې سترګې.
ښه خپل ژوند سره څنګه یې؟ خوشحاله یې؟
شکر دی یاره په دغه حال هم شکر دغه روغ صورت په دې روغ صورت هم شکر
سړی روغ جوړ یې همدا
روغ صورت یې همدا هم پچایي ده سل 200 پیدا کوه چې خپله روغ یې.
بس کاروبار دې هم خدای جوړ کا. ډېره مننه.